بعدی با شماست خرق لاست.
مننه زرغونه جانې، تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. د خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونې لرو چې پر طالبانو یې سخت انتقاد کړی او وایي چې د دوی ځالې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې مولا طالبانو سره د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د غونډو له نویو لاس ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمده چې امریکایي پلاوی سره نن هم په قطر کې طالبان خبري وکړي. ولسمشر غنی په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د پرمختګونو ستاینه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور نه دي روان. د خبرونو تفصیل. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، د دې خبرو په تایید ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ دا پړاو خبري د دوشنبې له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که به دوام وکړي. تر اوسه دواړو لوریو په تیرو دوو ورځو کې د شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره د سیشنبې په ماښام د کابل په شش درک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. د ارګ د خبر پاڼې په وینا ولسمشر دغلته د ملي امنیت مشرتابه او منصوبینو سره لیدنه کې د میدان ښار د تروریستي پیښې په غم شریکۍ سربیره په تیرو لسو میاشتو کې د ملي امنیت د ریاست پرمختګونه وستایل. د ولسمشر غنی په وینا په دې موده کې د ملي امنیت د راپورونو پر بنسټ شوي عملیات او نیونې شی لاسته راوړنې دي او خلک یې ډاډه کړي چې د تروریستي پیښو عاملان په خپله سزا وویني. ولسمشر د ملي امنیت په مرکزی قرارګاه کې ټینګار وکړ چې ملي امنیت باید تحرک او دایمي پرمختګ ولري. اشرف غنی وروسته له هغې په کابل کې د ملي امنیت منصوبینو سره ویني چې د دوشنبې په ورځ په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 43 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا سرتیری د سیشن بی پروس د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د دې ولایت د وی حکومتي سرچینې په حواله وایي د سیشن بی پروس په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیری ټپیان شوی دی. د سرچینې د نوم نشودلو په شرط په سیمه کې زموږ خبریال ته ویلي چې دا عملیات د روزګان د مرکز ترینکوټ اړوند سیمه کې ترسره شوي او دا سرتیری په 14 نو د طالبانو په ډزو کې ټپي شوی دی. دا په نوي میلادي کال کې دویم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تکسیالي نه کوي، خو دا هلې ځلې روانې دي چې له روسیې سره د مخامخېدو خطر راکم کړو. مایک پومپیو زیاته کړه چې کرملن دې ته اړتیا لري چې خپل نظر او چلند بدل کړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره له ماسکو سره خبرې پکار دي. په داوس کې نړیواله اقتصادي غونډه پرون پرانستل شوه او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. ایران د جرمنی پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړي چې د هیواد ته د ماهان د هوایی شرکت الوتنې منع کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی د سیشن بی پرز دا یو بیړنی او داسې اقدام وباله چې د ده په وینا توجیه نه لري. د قاسمی په وینا د جرمنی لخوا دا ډول پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اړوي. برلین د دوشنبې په ورځ د ماهان په نوم د ایران د هوایی شرکت په اړه پریکړه اعلان کړه او ویې ویل د امنیتي دلایلو او په سوریه کې د دې شرکت د فعالیت له کبله یې جرمني ته الوتنې منع کړي. د ماهان هوایی شرکت د جرمني او تهران ترمنځ اونۍ کې څلور الوتنې لري درلودې. دا مهال د دې شرکت الوتنې پاریس او بارسلونا ته هم الوتنې کوي. د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د جاپان له سر اعظم شینزو آبی سره په یوه خبري غونډه کې وویل تر اوسه د دې جنجال د هواري لپاره سخت کارونه پاتې دي. پوتین وایي طبیعي ده چې د مذاکره کوونکو هیئتونو لخوا وړاندې شوی توافق باید د جاپان او روسیې د خلکو لخوا ومنل شي او زموږ دواړو هیوادونو د ولسونو ملاتړ باید ولري. د جاپان سر اعظم شینزو آبی په دې خبرې غونډه کې وویل چې ده او پوتین خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده سپارلې څو د فبروري په میاشت کې د مځکې پر سر د روسیې او جاپان ترمنځ پشته جنجال خبرې وکړي. روسیا او جاپان له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په خپلو کې د کوریل د ټاپوګانو د ملکیت پر سر جنجال لري. دواړه هیوادونه د کوریل ټاپوګان د خپلې خاورې برخه ګڼي. په شمالي قطب کې د یوې روسیې الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا 22 ډوله الوتکه له لړې څخه په ډکه هوا کې د ناستې پر مهال غورځېدلې ده. د دې وزارت په وینا دا الوتکه د عملې له څلور تنو سره د مورمنسک هوایي ډګر ته له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره شوه. او سجی راډو په منځنۍ سپه دولش پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس پر طالبانو له سخت انتقاد وروسته وویل که مخه ونیول شي شایي د سیمې په کچه ستونزې جوړې کړي. بل لور ته تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن هم له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د دوه ګونې احتمالي تابعیت مسله څېړل کېږي.
کومه ادارې او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت د اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید بې پرې او بې له کوم سیاسي او موازنه طریقو څخه دا معلومات به وروسته شریک کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې د موبایلونو د مالیې له درکه په میلیاردونو افغانۍ د دولت خزانې ته راغلي او دا سیستم به نور هم پسې شفاف کړو.
دغه سیستم لاس رسای لري چې دغه ستاسو لس فیصده معلومې کړي. کله چې دغه پیسې معلومې شولې په آخر د میاشتې کې بیا کمپنیانو سره حسابي کړو.
په یوه څیړنیز راپور کې به واورئ چې د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه ولې له پیلېدو وروسته بیا درېدلې. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د طالبانو پیاوړتیا د روسیې، ایران او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو په زیان ده. ښاغلی عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوه غونډه کې وینا کوله همداراز تأکید وکړ چې په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالې په افغانستان کې د سولې په وړاندې له سترو خنډونو څخه دي. ښاغلی عبدالله په داسې ورځ دا خبرې وکړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دویمې ورځې لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې او نن به یې هم خبرې اترې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان اجرائیه رئیس د سې شنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې خپلې خبرې پر طالبانو له انتقاد څخه پیل کړې. ویل دا ډله په ولسواکۍ او ډیموکراتیکو ارزښتونو باور نه لري. خاغلی عبدالله اول چې طالبان یوازې د تاوتریخوالی او ترهګرۍ پر مټ خپل اهداف تعقیبوي. د عبدالله په وینا له همدې کبله له طالبانو څخه هر ډول ملاتړ به د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه نه وي. عبدالله وایي که چیرې طالبان په افغانستان کې پرمختګ ولري د منځنۍ اسیا هیوادونه به اغېزمن شي او په نتیجه کې د روسیې ګټې په مستقیمه توګه زیان ویني. عبدالله چې د داوس د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د سولې او پخلاینې په نوم یوې غونډې ته وینا کوله همدارنګه وویل یو شمیر هیوادونه خای په سیمه کې د امریکا له سیاستونو سره مخالفت ولري او یو څه متفاوت چلند وکړي. نوموړي همدارنګه په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان د سولې په وړاندې یو لوی خنډ وباله. د افغانستان اجرائیه رئیس په دې وینا کې په مشخصه توګه د طالبانو د کوم لاټړي هیواد دم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې روسیا او ایران د طالبانو د هیئتونو قربان وو او داسې ریپورټونه هم شته چې مسکو او تهران په یو ډول د دې ډلې ملاتړ کوي. خو روسیا او ایران دواړو د طالبانو د ملاتړ ریپورتونه رد کړي او ټینګار کوي چې له دې ډلې سره د تماسونو هدف د سولې خبرو ته د دوی هڅول دي. د افغانستان اجرائی رئیس د داوس د اقتصادي کانفرنس په څنګه زنه غونډه کې ویل افغان حکومت په دې شرط چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وساتل شي د سولې هڅو ته ژمن دي. خغلی عبدالله همدارنګ ویل خی طالبان فکر کوي چې خلک ورسره لیوالتیا لري خو نو مول ټینګار وکړ چې دا سند عبدالله عبدالله وایي کدا سي میکانیزم وجود ولري چې د خلکو یو لوی برخه د طالبانو په سیر د ژوند کولو باندې انتخابوي نو راځي پاره خبري وکړو. دا به څنګه معلومه وو ځکه دوی داسې فکر کوي چې خلکو ته د طالبانو په څیر ژوند بهتره دی خو آیا خلک هم فکر کوي چې د طالبانو په بڼه ژوند ورته بهتره دی؟ ښاغلی عبدالله د طالبانو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې دا مهال د طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دی. دوی په تیرو دوو ورځو کې خبرې کړي او ټاکل شوي چې نن به هم دا مذاکرات دوام وکړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې نن به هم له امریکایي هیئت سره په قطر کې خبرې دوام وکړي. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې څلور ځلې له طالبانو سره لیدنې کړي خو تر دې مهاله یې خپل اصلي اهداف چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو چمتو کول او د اوربند اعلانول دي نه دي ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې امریکا د په خبرو اترو کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیټه وټاکي. څومره د مخکې داسې ریپورټونه خپاره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان څخه 1000 امریکایي سرتیري وباسي خو تر اوسه پورې په رسمي توګه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هیڅ پریکړه یا مهالویش نه دی اعلان شوی. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیري لري.
د قطر په پلاسمینه دوحه کې به نن هم د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې دوام وکړي. په افغانستان کې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته تللی شي؟ سبا د اساسي سپو کې پروګرام کې له 2 تر 4 بجو دا مسله له میلمنو سره چیړو او تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو د دوو تابعیت لرلو د موضوع د معلومولو لپاره په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفارتونو رسمن مرسته غوښتې ده. دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې دوه تابعیت لرونکي احتمالي نوماندان به د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو له لیست څخه وویستل شي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشیزو انتخاباتو د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر څېړلو ورزول وخت ده. د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت ولري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوملړ څخه به وایستل شي. دغه کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سادات د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوه تابعیت نوماندانو د پیژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې.
مو از طریق وزارت خارجه افغانستان به همه مو سفارتخانه هایی که
دی وایي موږ د بهرنیو چارو وزارت په مرسته له هغو سفارتونو چې ممکن ځینې نوماندان د هغه هیواد تابعیت ولري ورڅخه غوښتي چې په دې اړه موږ سره حقایق شریک کړي. و بدیدل شي چې کوم احتمالي نوماندان د نورو هیوادونو تابعیت لري. دا موضوع به تر راتلونکو دوه اونیو معلومه شي.
ان شاء الله که تا دو هفته آینده مشخص
اتلسوتنو د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره ځانونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ثبت کړي دي. د قانون لمخه دغه کمیسون دوه اونۍ وخت لري چې د دغه نوماندانو اسناد وسېړي. کوم شرایط چې د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوی په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 1,000,000 افغانۍ بانکي ضمانت ورکول، د 40 کلنې عمر او د 1,00,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل شامل دي. تکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات راتلونکي کال د چنګاخ په 9 منټه تر سره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساري یو شمېر بنسټونه وایي د نوماندانو د دوه تابعیت لرلو موضوع باید جدي ونیول شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د افغانستان د ډیپلوماسۍ او نورو اړوندو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې سلیقوي چلند ونه کړي.
په دې اړه باندې د اساسي قانون حکم ډېر صریح او روښانه ده. کومه ادارې او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید په ډېر شفاف او روښانه ډول باندې دا مسایل وڅېړي او له هغوی سره بې پرې او بې له کوم سیاسي او مرزانه سلیقو څخه دا معلومات له غوښه شریک کړي.
خغل رشید ټینګار کوي چې که دوه طبيعتونو مندان لیست داخل شي، نو لومړی قانون تر پخولند کیږي او د ټاکنو بهیر له پیله د بې باورۍ او درغلې لورتزي او په دغه ملي بهیر د خلکو باور ته زیان رسیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي داسې سیستم جوړ کړی چې د موبایل د مالیاتو سیستم به ورسره ډیر شفاف شي. شهزاد ګل اریوبی د سیشن بی پروس په یو خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې په تیرو کلونو کې د موبایلونو د مصرفي کارتونو په مالیاتو کې زیاتوالی راغلی او تر دې دمه 3,898,000,000 افغانۍ د دولت خزانې ته راټول شوې دي. په دې اړه له کابل واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبی وایي په هیواد کې د مخابراتي چارو او ټکنالوژي د خوالي لپاره نوي سیستمونه جوړ کړي چې چاري به ژر پیل شي. نو موري په یو خبري غونډه کې ویل د سیستم بل ټولو مخابراتي شبکو سره ونخلول شي چې لمخې به د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو پر ټولولو کې رونواله او کنټرول رامنځته شي.
دغه سیستم لاس رسای لري چې دغه استاسو لس فیصد معلومی کی کله چې دغه پیسې معلومی شولې په اخر د میاشتې کې بیا کمپنیانو سره حسابي کوي. دوی موږ ته خپل معلومات راستوي چې دومره پیسې جمع شوي. موږ د خپل سیستم سره ماچ کوو چې دغه په چیرته کې مشکل وو، که چیرته په کستون ځواب یې ورته وایي چې نه، دغه موږ سیستم دا خبره کوي تاسو کوم معلومات یې راکړي دغه رقم دی، فرق پکې دی.
خغل اریوبی وایي تر دې دمه د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو له درکه 3,898,000,000 افغانۍ د دولت خزانې ته ور اضافه شوي او یوازې 250,000,000 افغانۍ پر یو مخابراتي شرکت پاتې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې هغه به هم ترلاسه شي. د مخابرات او ټکنالوژي وزیر وایي د سرور پونوم سیستم چې د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو د راټولولو لپاره د پخوانی وزیر په وخت کې جوړ شوی وو، ځواب ویونکی نه وو او د غستون زده د پخوانی وزیر د دوسیې اړونده. هغه ټینګار وکړ چې یو کمیټه چې د مالیه، اقتصاد، مخابراتو او ټکنالوژي وزارتونو او اترای درې په حضور کې جوړه شوې چې له دې وروسته به له مخابراتي شرکتونو جدي سارنه او په دې برخه به د زیاتو اصلاحاتو په اړه هڅې کوي. مخکې تر دې د موبایلونو پر مصرفي کارتونو د مالیاتو لګول د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون غبرګونونه له ځان سره درلودل او د دغه هیواد ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره د قانون لغوه کړ، خو مشانو جرګې بیا دغه پریکړه د افغانستان د اقتصادي بسیاینې او د فساد د مخنیوي لپاره ښه وبلله او تایید یې کړ. د فساد او د دولت د شتمنیو د حیف ملکولو په تور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر د دندې په ځنډېدو سره دغه اندېښنې لا زیاتې شوې او په ملي شورا کې د خلکو استازو وویل چې د موبایلونو د مصرفي کارتونو پیسې د افرادو جیب ته ځي نه د دولت عوایدو ته. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه بشیر دودیال وایي که حکومت وتوانېږي چې خلکو ته په ټولو ولایتونو کې یو شان دوامداره خدمات وړاندې کړي، نو له دې لارې به یې عواید لا زیات شي.
شفافیت شته ده، دا ځکه چې دا خو ټول هلته سنجش کېږي او ثبت کېږي، دا خو داسې یو سیستم ده چې په دې کې لاسوهنه نه کېږي. غیر شفافیت بیا په نورو مسایلو کې ده، نورو مسایلو کې ده چې هغه د دغو کمپنیو سه ناوړه استفاده دي، د مشتریانو سره مثلا
خغله دودیال وایي د مخابرات وزارت د موبایلونو د مصرفي کارتونو له لارې چې کوم عواید ترلاسه کوي باید وخت په وخت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي، سو خلک پوه شي چې د دوی مالیات د حکومت خزانې ته ځي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې مریخ ته د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې یو ماشين استولې ده. د هلمند د ګرش کولسوالۍ د برېښنا د فابریکې کارونه بیا ولې په ټپه درېدلې، په دې ارتباط به هم واوري. او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې د 1,30,000,000 افغانیو په لګښت په 48 پروژو کار پیل شوی دی. او همدارس د ازادي واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخصب شوی پیغامونه خبرو وخو، تر اتنی مبجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر رسیدل اسمسونه لولو. اوس په هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ګارډین ورځپاڼې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت پر یوې اډې د طالبانو د ورستي برید په اړه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ میدان شار ته سیرما د دغه ریاست د ولسی پاتونکو پر اډې په بریټ کې شپږ دیرش تنه وژل سوي دي. ګارډین لیکلی دا حمله په ورستیو میاشت کې د طالبانو له لوري د خونړیو بریدونو تازه یوه ده. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي خاوره لاندې کړې ده. ګارډین بیا د پیښې په تړاو د میدان وردګ د ولایتي شورا د غړي حسین علي بلیغ خبرې راخستې دي چې وایي له دې برید سره په میدان وردګ ولایت کې دا اندېښنې پیدا سوې چې څرنګه همویز غروال موټر چې له دولتي ځواکونو سره وي د طالبانو لاس ته لوېدلی، له امنیتي پوستو تیر سوی او د ملي امنیت پر پوستې یې بمی برید کړی دی. بلیغ وایي زموږ ځواکونه زړور دي خو د دوی قومانده کمزورې ده. ګارډین ورځپاڼې د دې پیښې د تلفاتو په ارتباط د بیلابیلو کسانو په وینا ارقام وړاندې کړي دي او لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپورونه نه خپرول او تیر کال وروسته له یوه ځنډه ولسمشر اشرف غني وویل چې له 2015 کال راوروسته تر اوسه 28,000 افغان پولیس او عسکر وژل سوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوی تیره اونۍ په کابل کې هم د موټر بم یو برید وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل او تر 110 ډېر یې ټپیان کړل. ګارډین بیا لیکلي چې د سیاسي چارو یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستي بریدونه د دې لپاره دي چې د سولې په روانو خبرو کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره یې کوي برلاسه وي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې د میدان وردګ د برید په اړه لیکلي دي چې د خپلو افغان شریکانو ملاتړ کوي ترڅو پر طالبانو دوامدار فشار پسې زیات سي. دغه ماموریت دې ته هم اشاره کړې ده چې طالبان د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره دا ډول بریدونه کوي. واشنگتن اگزامینر ورخبرونی بیا په یو مطلب کې لیکلی دی چې څو ساعته مخکې تر دې چې طالبانو اعلان وکړ چې له امریکا سره یې د سولې خبرې له سره پیل کړې دي، دوی په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر اډې حمله وکړه. خبرونه لیکي طالبانو د دې حملې مسؤلیت ومانه او بیا یې په یوې اعلامیه کې وویل پر افغانستان د یرغل د پای ته رسېدو په خاطر په قطر کې د امریکا له استازو سره خبرې کوي. خبرونه د سیاسي کتونکو په وینا لیکي چې د دې سربیره چې د جګړې دواړه لوري مذاکراتو ته لیواله ښکاري، په میدان وردګ کې د طالبانو له حملې معلومیږي چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو څومره امکانات شته.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی وایي د فدرالي ادارو تړل کېدو دوی ته سخت زیان اړولی دی. د اف بی آی د ایجنټانو د ټولنې د رئیس په وینا جاسوسانو ته د پیسو نه ورکول ورته په یوه لویه ستونزه بدل شوي. یو میاشت وشوه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کانګرس ترمنځ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د بودیجې کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا ګڼې فدرالي ادارې تعطیل شي. په دې اړه اجمل اند راپور لري.
دا امریکا د فدرالي ادارو د رخصتۍ او کارکونکو ته د تنخواګانو د نه ورکولو یوه میاشت پوره شوه. د کرکیچ د غنو فدرالي ادارو کار ستونزمن کړي او د نورو ترڅنګ د امریکا مهمې امنیتي ادارې اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته هم سخت زیان رسولې. د چارواکو په وینا تحقیق کوونکي د پیسو د نشټوالي له کبله سفرونه نشي کولای، ټول خلکو او یاد پیښو له شاهدانو سره خبرې وکړي او تر ټولو مهمه دا چې خپل مخبرانو او جاسوسانو ته پیسې نشي ورکولای. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مخبرانو د ټولنې مشر ټام اوکانر د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د پیسو د نشټوالي له کبله یې عملیات ډیر متاثر شوي دي. خغله اوکانر وایي راتلونکي جمعه د اف بی آی نږدې دیار لزر ځانګړي کارمندان او په زرګونو نور تخنیکي او مسلکي کارکونکي د دویم ځل لپاره تنخواګانې نه ترلاسه کوي، ځکه د اف بی آی په تمویل کې ځنډ راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال د ډسمبر په 22 نیټه د فدرالي ادارو د تمویل لایحه رد کړه. د ترامپ غوښتنه دا ده چې کانګرس ورته له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره 15.1 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي. کانګرس ولسمشر ترامپ دا وړاندیز رد کړی او همدې کړکیچ په نتیجه کې د امریکا د فدرالي ادارو نږدې 800,000 کارکونکي بې تنخوا پاتې دي. د مکسیکو سره پر پوله د ترامپ د دیوال جوړولو پر طرحه د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ اختلاف زیات دی. ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ ویلي و کچیرې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټان د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو طرحه تصویب کړي، دا به هم د هغه کډوالو اسناد د درې نورو کلونو لپاره تمدید کړي چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني توګه امریکا ته ورغلي، خو دې وړاندیز هم تر اوسه ځای نه دی نیولی. تمه دا چې ولسمشر ټرمپ د راتلونکو سه شنبه پورز امریکایي ولسته په خپل وینا کې د فدرالي ادارو په تړل کې دوه ډیره خبري وکړي. خودم غړې دي ستونزې سیاسي رنگ خپل کړي او داسې نخ کاری چې په ورځ دوه کې د دواړه لوري سره کوم جوړجاړي تورسیږي او د دې هواد تړلې فدرالي ادارې دی پرانستل شي.
د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو د تعطیل لستونځ به د دغه هواد لري هڅو ته مخ کړو. مریخ ته د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې یو ماشين استول دي په دغه نور جزئیات له اسمت څارون څخه.
سپوږمۍ ته د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې استول ستور بيړي انسايټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سنسر هم وړي دي چې اوس یې پر مریخ شي دی چې د مریخ تر ساتي لاندې کمزوري سیګنالونه وڅاري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ناسا انسايټ لندر د مریخ تر سطحې لاندې ټکانونو د ښه اوریدل کېدو لپاره له یوې ځانګړې وسیلې څخه کار اخلي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې انسايټ خپله زلزله معلومونکې آله پر مریخ کې خوده او اوس یې د مریخ له سطحې لاندې برخې سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لندر یا انسايټ هغه کمزور سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اوریدل کېدای نه شي. په همدې لړ کې انسايټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سنسرونو سره وصل کړل.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار ته تاسو دا پیغام پیښو چې د کندهار څخه د برق لپاره د اوبو د رایستلو د برق لپاره تیل روان دي راغلي دي مصطفی سترګوندل په د لښ په بدالس شو ورځ کې موږ د برق نه دلدلې موږ په دوه منه یا کې چې دا خپل وبره وکړي اوس نو کوچنیانو خلک اوس نو ژوند اوس نو سړي ټول د بیا په لاس کې یا غږ کوته دا غږ کوته دا نو موږ د کندهار د رسات څخه د غیل لرو د ازادي د رادیو د لارې د زموږ غږ دی ورسي چې اول خو یادي دا مستده د اوبو کده د برق راکی او کې نه راکی نو د خپل تیل د نه مصرفې نه دی راستي د کندهار څخه دل چې خرڅي مستو وبنه پر اکاشي دا چې ار ثوای دروغ وای په لښه ورول کې چنه راو باسي نو کله را باسي چې خلاصي بار را باسي هغه دوی خرڅېلته د کندهار څخه دوه د غټ ټانکران روان مشغول په سترګول دي چې راوړي دي هغه دوی الته خرڅ مو چلاون نه شي نه دا سوه بستا نه د دیګو بستا نه د چاو دستا بس د دې کور زه کور دې ځکه ماشين چلانه وي چا درلودي هغه ته د نوګر د خو نه لوي زای پامن مرزګ د ازادي راګو د دغه کندهار د ریس وو غلطه ورسي زای پامن.
السلام علیکم زاد العزیز دا بدرست ولایت تاسو ته زحمت درکوم. موږ د خارستان په کم کې څو ډیر زره کورونه ملکیت لرو په دغه یخې هوا کې بیا سرپنا او بیا مواد غذایی بیا نغدي مصرف هیڅ کومه کم نه کیږي. کسان چې سوې دي هغه کسان و چې څه د دولت سره یو کوم ارتباط درلود کوم خپل ارز رسوي څو تر ځای پورې هغه خوار غریب چې دی هغه اوته هیڅ هم نه رسیدلی چې مکان سره رسیدګي وکړي. زموږ د ازادۍ راځو سره دا خواهش لرو د ازادۍ راځو د کارمندانو څخه چې زموږ دغه ارز زموږ دغه مشکلات ورسي یو مکان ته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او البته یادونه وکم وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم تاسو په شخص سب شبي پیغامونه لرو خو اوس په تاسو را رسیدل یو اس ام اس نو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي راډیو ته راستول دي.
دا سات پر بیلابیل موضوعاتو اسمی سونه راخلی دی. محمد طاهر رشاد د هلمند لواشیر ولسوالی لیکي دلته مخابراتي شبکې د پسخند وردی کله راځي او کله جی او د پدې برخه کې د چارواکو د توجه غوښتنه کوي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي د لوګر اطراف ته د برښنا پای راغلی دی او لا پکې برق نشته. او ډیر اسمی سونه د افغانستان د سولې په ارتباط دی. باوري لشکین څخه لیکي پاکستان د افغانستان د سولې شکاره خند دی. خالق داد د صابول لدای چوپان څخه لیکي امریکایي عسكر د سولې خند دي. جعفری سولې ته هیله شولې ده او محمد قاسم ځواک لیکي په نورو هوادو کې د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکي موږ سولې ته خوشبينه یو او سولې راتلون کړه. عبدالحلیم له میوند لیکي موږ سولې غواړو. فیضانی د هلمند لناوی څخه لیکلی دی د طالبانو او امریکایانو د سولې خبرو ته هیله شته. تمه ده چې دا خبرې نن هم د قطر په مرکز دوحه کې دوام وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره تیر ماښام د کابل په ششترک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته پرون وویل متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تکسیالي نه کوي. ایران د جرمني پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی دی چې د هیواد ته د ماهان د هوایي شرکت الوتنې منع کړي دي، او د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. د کندهار ښاروالي په روان مالي کال کې 25 بیلابیلې پروژې بشپړې کړې دي. د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نصیب رضایی په خبره په تیر مالي کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. د سرپرست ښاروال په خبره په عوایدو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل له کندهاره د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی وایي چې ښاروالۍ تیر کال 514 میلیون افغانۍ عواید درلودل، خو سږ کال یې د عوایدو د لاسته راوړلو رقمي هدف 455 میلیون افغانۍ ټاکلی چې 350 میلیون افغانۍ یې لاسته راوړي، او له دغو 350 میلیون افغانیو څخه 330 میلیون افغانۍ بیرته ښاریانو ته د خدماتو په وړاندې کولو لګولي.
مالی کال د شروع څخه بیا تر ختمه پورې تقریبا 40 پروژې موږ پای ته ورسوه، یعنی 40 پروژې مو اکمال ته ورسوه چې هغه کندهار عزتمن ولس دغه پروژې سوس استفاده کوي او ګټه ځینې اخلي. چې په هغه کې په مجموع کې تاسو په جریان کې چې کندهار ښاروالي په لومړي قدم کې 15 بلاکونه د ګمرک په ساحه کې، یعنی زړه ګمرک په ساحه کې هغه دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته د اشتغال زمينه مساعد سو، او همدارنګه کم کسانو چې په مچایي د کې الکه الته ملکیتونه تر استملاک لاندې راغلي اوغی ته په بدل کې ورکول سو چې دا ټول دکانونه اوغی ته توزیع سو.
د کندهار سرپرست ښاروال د غراز وای چې 23 میلیون افغانۍ تشبیکی بودیجه هم تر لاسه کړي چې د دواړو بودیجو د لارې شل پروژې عملی کړي. د کندهار سرپرست ښاروال همدارنګ زیاتوي چې کندهار ښاروالي د روان مالیکا لپاره 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځنګړې کړي چې لاري به د خلکو په مشوره 25 پروژې عملی کړي.
کندهار ښاروالي 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړي کړې ده چې په دې ارتباط 318 میلیون انکشافي په برخه کې او 215 میلیون په دې برخه کې په مصرف رسیږي. دغه جملې سره موږ تقریبا 25 پروژې په کندهار ښار کې په اساس د ضرورت او په اساس د معلومات او د خلکو د نظریاتو مطابق 25 پروژې ځانګړي دي چې په هغه کې د پارکونو جوړول دي، د سړکونو جوړول دي، د سړکونو کې ریزي ده، او څلور سیټ عامه تشنابونه د شهر په مختلفو ساعتو کې دي.
سرپرست ښاروال همدار ازوای چې تیر مالیکا لیا وایدو د پاموړ زیاتوالی کړي چې دغه وایدو ډیره برخه بیرته په شاري خدماتو مصرف سوي. هغه همدارنګ په کندهار ښار کې د ولسی تلون تر چتر لاندې د 155 پروژو یادونه هم وکړه چې په وینا د دغه پروژو ډیره برخه بشپړه سوي او پر پاتې پروژو هم په چټکۍ سره کار روان دي.
په راپور کې مو د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی په وینا واورېدل چې په تیر مالي کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. بلورته د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې د 103 میلیون افغانیو په لګښت د 40 پروژو کار پیل شو. په دغو پروژو کې استنادي دیوالونه، د چلو د اوبو ژورې څاګانې او د سربندونو رغول شامل دي. د دې موضوع نور تفصیل له کونړه د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینر صفت الله شرفمل د سه شنبې په ورځ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د نوو پیل شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ته بوښ په شیراګانو کې اته څلور پروژې منځوري شوې دي چې مجموعي لګښت دغه اته څلور پروژو به 1.3 میلیون افغانۍ وي او دغه اته څلور پروژې به ان شاء الله په دغه نسیزه راتلونکي کې دغه 15 پروژو په شکل باندې روان وي چې په دغه کې استنادي دیوالونه دي د کانالونو دي سربندونه دي د اوبو شبکې دي او د برېښنا واړه بندونه دي
خلک وايي اکثرا کرهنی ځمکه باغونه او کورونه یې د پیج سین د غواخ سره مختی او همدارازي سربندونه او د سرک زیاته برخه سیلابونو او سیند ویجاړه کړي چې ورته د استنادي دیوالونو رغول اړین دي که څه هم چې خلک د نو پروژو په پیل کې دوه خوختي خو هیله داده چې وطن کې امن او سوله قائم شي دو تنه قومي مشران وای
امیر صاحب نور رحمان زه د دې سره کې د مانونګي وسیدون کیم ډیر زیات خوشاله یو او نور هم غواړو چې موږ سره همکاري وشي مرسته وشي موږ سره موږ ته به ډیر کارونه مخ په وړاندې وګړي د خیر سره ځکه چې امن راشي کنه امن راشي سہولت راشي کنه برقراری راشي کنه موږ هم د څه غواړو چې موږ ملک په امن کې شي موږ ماشومان په امن کې شي موږ زنانه په امن کې شي موږ کونډې رندې په امن کې شي موږ جون موږ شپه موږ خوب موږ ارته په امن کې
شي الله زمانوم چې نور الله خان دوه د حکومت نه مو خوشاله مطلب دا چې څونه موږ ملک ترقی کوي او څونه مطلب دا چې موږ ملک آبادیږي نو موږ هغه نه د حکومت نه خوشاله یو نو جنگ دی الله زمونږ په جندانه باندې ختم کی موږ چې پیدا شي ټول عمر زمونږه سالويخ 15 سالويخ کال عمر دې زمو مطلب دا ټول په جنگونو کې تیر شو
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال له خلکو وغوښتل چې افغان ځواکونو سره دې پوره همکاري وکړي څو یې سیمه کې امنیت تامین شي او د آبادی په نور پروژو هم کار پیل شي
ولس باید دولت سره یو ځای همغږی وي او د دولت سره په ګډه پروژو کې کار وکړي هیله مې دا ده چې هغه ګواښونه چې د دښمنانو لخوا په دې منطقه کې موجود دي د ملي وردو ملي پاوس سره په ګډه په دې کې تاسو مرسته وکړئ تعاون وکړئ
دولتي مسولین وایي پوخا به په پیج دره کې د افغان دولت د پلوي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې کېدلې چې د زیاتو جګړو په وجه ورته د مرګ دره هم ویل کېده خو څه موده کېږي چې د ولس او افغان ځواکونو په ګډو هڅو یې په هوارو سیمو کې امنیت ښه شوی او که دا همکاري نور هم زیاته شي نو په لرې پرتو ساحو کې به هم امنیت تامین شي او خلک به پکې آرام ژوند پیل کړي
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو
دا ازادي په څپو کې پروګرام کې سبا دا مسله چېړو چې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخ ته تللی شي تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو خو اوس هلمند ته مخه کوو د هلمند د ګرش کولسوالي د برېښنا د فابریکې کارونه بیا په ټپه درېدلې دي څو میاشتې وړاندې د دې فابریکې د رغولو چارې پیل شوې خو بیرته درېدلې دي دا ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې تیر ځلې د برېښنا د دغه فابریکې د کارونو د پیل خبر ورکړی وو په دغه نوي راپور کې د کارونو د بیا په ټپه درېدلو او د خلکو د ناهیلۍ په اړه راپور چمتو کړی
د ګرشک د بازار په ختیځه برخه کې د بندبرګ پر سیمه د خلکو بیروبار کم شوی دی دا عامه پروژو د ساتنې پولیسو یو لوی کرول بند کړی دی او د برېښنا د فابریکې لورته پر هر ډول تګ را تک بندیز لګولې ده
دغه بندبات بهترین ځای دی د خپل تاسو د مننه
ما په ډیر مهارت د برېښنا د فابریکې د توربینونو د نصب ځای ته ځانور سوي دلته هر څه په داسې حال کې پټه پولاړ دي چې نږدې شل ورځې مخکې کارونه په خورا سرعت د یو شمیر هندي او افغاني انجینرانو لخوا پر مخ وړل کېده که څه هم په ظاهره د ګرشک د برېښنا مسؤول وکیل ویل کېده چې لشکرګاه ته تللی دی خو په همدې کمپنۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ګرشک د برېښنا مسؤولینو ته ویل شوي دي چې د رسنیو سره خبرې ونه کړي د برېښنا د فابریکې نه څو متره لرې د ګرش په بازار کې یو شمېر دوکاندارانو راته وویل د برېښنا د فابریکې کارونه د بیارۍ اوبه او د بندبرګ پر سیمه د دوی تګ راتګ بند شوی دی دوکانداران ځینې نه پوهېدل چې ولې خو بعضو راته وویل دا کار د هلمند د والي په امر شوی دی
نوم یې احمد جان دی د برګ په اړه مې اورېدلي دي چې دغه د بندبرګ والي صاحب بند کړی دی ول پیسې غواړي دا اس بیا ورېدلی ور څلور لک ډالر غواړي موږ د غوښتنه دغه ده چې باید مشکار علاقه نور بس کړه تسم کې
نویم بازنامه ده ذکر شروع سوال و دا کارګونو پیسې مون باندې دا غم نه راکې ساده مرزا غي سماس کې زور از بل نور کار نه سو
کار باندې سو
و هغه وای چې پیسې وای و هغه شوان نه ده باندې بار کار کې دا غره له دې مشدا کې سوال کړو ولې صاحب پیسې وای کار باندې کړې دي کار نه سو اوس مشکار نه کوو
نو دخل کو خشتن د ولی صاحب سره
مشدا خشتن چې کار لکه مشدا بار چورګ مشدا کورون ته بار کړی لکه
د ګریش ته باندې بار کې د برښنا د فابریکې د برته جوړولو او د یو نوي توربین د تړلو قرارداد چې نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لودي د اوبو او برښنا د وزارت او یو هندي شرکت ترمنځ نږدې وکړ وړاندې لاسلیک شو چې په تیر ټولو موده کې هندي شرکت چې آی پی ایل نومیده یوازې یو خونه جوړ کړ وروسته د دې شرکت سره قرارداد لاغو سو او د سنټرال په نوم یو افغاني شرکت سره د شاوخوا 1.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت لاسلیک سو کته هم تر دوهم قرارداد وروسته کارونه چټک روان ول خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین بند کړل والی په دې اړه چې ولی د برښنا د فابریکې په کارونو کې مداخله کړې ده و ویل
د جلالت ما بوزلس مشر د هدایت سره سم چې هر قرارداد باید هغه اخري قدمه ته ورسیږي منګه دین راوغخته چې دوی دې باید دا متراکی ترسو منګه خپل حیاتان ولېګو دا وګوري چې په قرارداد کې څه دي او کار څه کوي ترسو منګه معیاري کار د ګرش خلکو ته باید وکړي متاسفانه دوی نن سبا کو دغه کار و نه ک هغه په دې خاطر چې حتمان څه مشکلات په دغه پروژه کې قرارداد او د انجام د کار کې مشکلات شته دي او بل اخر اخري ملاقات چې موږ غالب صاحب سره د رئیس د برښنا عمومي برښنا او هغه سره موږ شریک کړ هغه جدي هدایت وکړ چې باید دا قراردادونه تر اخري قدمه پورې ورسیږي متاسفانه په ډیرو حالو زلو سره موږ ونه توانیدو چې دغه قراردادونه دوی لاس تر راوړو چې دوی په قرارداد کې څه لري دلته څه کوي چې داغه جمله نه د خلکو شکایت دا دی چې وې جنراتور راوړی ماته لري درک نه لري خو بل اخر د سنټرال کمپنی سره هم زمونږ دا خبره وشو چې باید خپل پروپوزل ولګي ماته بیرته غا جوړ پروپوزل چې جوړ کمپنی و هغه را لګل دی چې هغه هم ما اوس حیات تعین کړی چې پاغه باندې کار کوي او بل اخر د حیات د هغه د غیر او باسو صحیت لیگو چې هغه غوري خو نوې پروتوکول چې کوم شوه د سنټرال سره تر اوسه مونږ نه راغلی هغه قرارداد
په ورته وخت کې یو شمیر فعالان د والدغه کار مناسب نه بولی دوی وای د هلمند په دې ډول نامو شرایطو کې چې هر شیبه د ناامنۍ او اقتصادي بحرانونو لامل پروژې لخوا کېدلی سي شته او چې قرارداد کتل سوی وای که مطابق نه وای عاملین څرنولې تمر پسی وای او د پروژې چارې د معیار او اصلي قرارداد لمخې بل چاته سپارل سي وای مدني فعال عبدالحق زوکمن ازادي راډیو ټول اوس هم نا وخت نه دی چې په ورته عمل لاس پوري سي
نظم په فکر سره چې کار رواني خو ډیر شدی او په دې اړه باید بیا ډیر جدید څېړنې وسی او شفافیت په امن سره سي او کچيري په دې کې یا درغلي یا غلا یا فساد خلک باید قانون ته شرکت والا راکښ سي د بیا اړتیا نشته چې کار بند سي هغه سړی باید بندې سي چې ولې په کار کې شفافیت نشته زموږ کار باید رواني په کار کې کوم مشکلې نیمګړتیاي سړی دې راکښ سي بندې سي نو کار ته دې بند څوک نه ورشي
د ګریش د برښنا د فابریکې کارونه چې د دې ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره وکاله زنده دي ول بیرته کله شروع کیږي معلومه نه ده خو د دې فابریکې له توربینونو تیرېدونکو به زکه ډیره مهمه او ډیر ژر باید خوش شي چې د ګریش ترڅنګ د نادالی او مرجی ولسوالۍ ټولې پراخ کړنې زمزکی پر خړوبي جوړ دمګړی د یو شمیر مهمو کشتونو لږې جملې د غنومو د وبولو وخت دی محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم تخبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ وسی دوستانو داونه بیا هم تاسو ډیر پیغامونه تر رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبلای چې تاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکه خبروم د چا سره مرکه مینه ده کړې نو راځي تاسو راغلي پیغامونه په پکاټه سره وورو.
زما الحمد لله کبیسا ولادت له سوال سوالی ته خیمه وزما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند